خو په دې ساعت کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت زیاتېدو په باب بحث کوو. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور سره سم د داعش نفوذ په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. خو اوس د دې ساعت خبرونو واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي، او د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وایي د مینا په پیښه کې تر 360 ډېر ایرانیان له درک دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړی چې پاکستان د څه باندې یوې لسیزې راهیسې له افغانستان سره په یوې نایلان سوې جګړې بوخت دی.
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیست. حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نایلام سوي جنگ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنگ ختم غواړو، نه یې د دې لپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر غنی نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل، او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان پر رښتینې دریځ قانع شوې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او ملاتړ یې وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنه کې له هغو غوښتي چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز د افغانستان د ختیځو او جنوبي ولایتونو له قومي مشرانو سره په یوه جلا لیدنه کې روانه جګړه یوه تپل سوې جګړه بللې ده. ولسمشر زیاتوي چې د سولې مذاکراتو دروازه د ټولو پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې سوې ده چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور سو. په دغه راپور کې ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړی، او د دغه هیواد له 40 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د خپلو کسانو د استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه هیواد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد په ډېرېدو دی چې په ښکاره له اسلامي دولت ډلې سره خپله وفاداري او یا یو ځای کېدل اعلانوي. د ملګرو ملتونو دغه راپور د یوه پخواني قومندان عبدالرؤف خادم نوم اخیستی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سلاکار وو، او په هلمند او فراه کې ځانته خپله ډله جوړه کړې وه. دا هم ویل شوي چې له عراق او سوریه څخه تقریبا 70 تنه اوس په افغانستان کې د داعش د شاخې اصلي برخې جوړوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د غرمنۍ پر مهال دا خبره وکړه. د چین ولسمشر ته د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیر میلمانه وروپیژندل. تر دې معرفي وروسته شي جین پینګ وویل چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي په نړۍ کې د سولې، ثبات او پراختیا لپاره به له امریکا سره ګډې هڅې وکړي، او د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو او د شمالي کوریا د لانجې د ښه حوالې لپاره به هم له امریکا سره خپله په ګډه کار وکړي. چین تر اوسه د افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هڅه کړې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینیر غفار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې انجینیر غفار نن سهار 11 بجې د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات مخ ته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټر چاودنه وسوه. مشرقي وال زیاته کړې چې په دې چاودنه کې د انجینیر غفار تر څنګ د هغه درې ساتونکي او عام وګړي ټپیان سوي دي. د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال سوي، تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ټاکل شوې سبا یکشنبه د ازادي راډیو د پخوانی همکار جنقال کوزی فاتحه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ملي راډیو تلویزیون او د مرحوم الکوزی د کورنۍ لخوا واخیستل سي. فاتحه د مپشین له یوې نیمې تر درې نیمې بجو په عیدګاه جومات کې د یوې ورځې لپاره اخیستل کیږي. په همدې ورځ د ښځو فاتحه هم د شرنو په سالون کې په پام کې نیول سوې ده. مرحوم الکوزی دوې اونۍ وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات سو، او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سو. اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وایي د منا په پیښه کې تر 360 ډېر ایرانیان لا درک دي. علي اصغر احمدي نن دا خبره د ایرنا خبري اژانس ته وکړه. د ایران حکومت سعودي عربستان د زیارت کوونکو د امنیت مسؤول بولي. د ایران محافظه کار مولا آیت الله محمد امامي کاشاني پرون له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د سلګونو کسانو د مړینې په اړه وضاحت ورکړي.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل.
دیوی اسلامی هیوادونه دی نړیوال محکمه ته مراجعه وکړي. ولی دغه مرګ جبل رامنس تسوه داتی له سعودي عربستان څخه وپوښتي
و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده.
د پنځمه پرس په مینا کې د بیلابیلو هیوادونو ولس تنه زیارت کوونکي د حج مراسمو د ادا کولو پر مهال تر پښو لاندې عمر سوه. په دې کې 131 تنه ایرانیان وه او د شمیرو له مخې 50 تنه نور ایرانیان په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. د ایرنا خبري اژانس وایي ټاکه سوي د ایران د ارشاد وزیر علي جنتی د دې پیښې د څېړنې په هدف ته یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ سي. د نړۍ مشرانو پرون یو 45 کلن پلان تصویب کړ. د دې پلان هدف د نړۍ د څو سترو ستونزو هواری، له بېوزلۍ سره مبارزه، د چاپیریال ساتنه او د نابرابرۍ مخنیوی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې 12 مادي پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه وایي په داسې حال کې چې افریقا او منځني ختیځ په سختو حالاتو کې دی، د دې پلان تصویبول د هیلو یوه نښه ده. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل سوي دي. د ناګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیری پرون ناګورنو قرباغ آزادي سوي سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وروسته مخه ارمنستان ویلي چې درې ملکي ښځې د ارمنستان په تاووش سیمه کې د آذربایجان ځواکونو د ډزو په پایله کې وژل سوي دي. او فضایي څېړونکي خبر ورکوي چې د سپتمبر په 8مه او 28مه به د خسوف لامله سپوږمۍ سره سي. په دوو یا دریو لسیزو کې داسې کیږي چې د خسوف لامله سپوږمۍ سره ښکاري. که چیرې آسمان شین وي نو د امریکا په شمال، جنوب، اروپا، افریقا، د آسیا په لویدیځو برخو او ختیځ پاسیفیک کې به سپوږمۍ سره ښکاري. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي مرکز ناسا وایي چې تر 10 کال ډیر وخت وسو چې تیر ځل سپوږمۍ سره سوې وه او بل ځل به د ناسا له اټکل سره سم سپوږمۍ تر 2030 کال پورې سره نسی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستیم. در این برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما خواهیم بود. به اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، شورشیان داعش در 26 ولایت افغانستان فعالیت میکنند و در تلاش افزایش دادن نفوذ خود بر این کشور هستند. در این گزارش که دیروز نشر شد همچنان آمده است که 10% شورشیان طالب به گروه داعش پیوستند. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگجویان مسلح از آسیای مرکزی نیز به داعش می پیوندند و این گروه تندرو را تقویت می کنند. سازمان ملل داعش را یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات افغانستان دانسته است. روی همین موضوع در این برنامه زیر آسمان کبود بحث می کنیم. نظریات و گفتنی های شما عزیزان هم بخش مهمی از این برنامه هست. شما زنگ بزنین و پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان ویسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنی تان را اس ام اس بکنین و اگر تلفن افغان ویسیم ندارین به شماره تلفن رادیو آزادی زنگ بزنین. تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت.
بله قدرمن اردوکو، بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه و منی لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان تاسو ته ویل په دې ساعت کې د دې خبرونه په دې برخه کې البته د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبري کوي چې پر اساس ویل شوی دی د عراق او سوریه د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله په افغانستان کې په چټکه خپل نفوذ پراخوي. د ملګرو ملتونو له دې راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خبر کړ داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخ سیمه تر کنټرول لاندې لري په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشکلات جوړ کړی دي او په څو سیمو کې له دې ډلې سره نښتي هم کړی دي. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې په سلو کې لس طالبان داعش ته اوښتي دي. د راپور پر اساس داعش ته په افغانستان کې د اوښتونکو کسانو یا له دې ډلې سره د خواخوږو شمیر مخ په ډېرېدو دی. په همدې حال کې
د اسلامي جهادي اتحاد په نوم یو وستواله سختریزه ډله ادعا کوي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په شمال کې پراخه سیمه تر کنټرول لاندې ده. دې ډلې چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري همداراس د خپلې یوې وړې جنګي ډلې عکسونه په انټرنیټ کې خپره کړي دي او ویلي دي چې هغوی د افغانستان له کندوز ولایته پر آمو دریا تاجکستان ته اوړي. دوی په کوچنیو بیړیو کې د آمو دریا د غاړې په شګو کې لیدل کېږي. البته په دې عکسونو کې او یوه ډله د ورځې په مخه تاجکستان ته اوړي. دقیقا البته نه ده څرګنده چې دوی د تاجکستان کومې برخې ته اوړي او دا هم نه ده څرګنده چې د افغانستان یا د کندوز په کومه سیمه کې دوی دا عکسونه اخیستي دي. خو داسې ویل کېږي چې د کندوز امام صاحب او ارچي ولسوالۍ او دغه رس په قلایزال کې چې دا درې سره ولسوالۍ له آمو دریا سره هم پوله لري په دغو درو ولسوالیو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. د هغوی په منځ کې د منځنۍ آسیا او د ځینو نورو هیوادونو سخت دریس عناصر هم شامل دي. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع چې داعش څومره په افغانستان کې نفوس پراخ کړی دی او یا د نفوس د پراخېدو په حال کې دی، لومړی د دې ډلې په ارتباط کندوز ته ځو. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر له کندوز څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایو. دا ډله چې په انټرنیټ کې پیغام خپور کړی دی وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري، د دوی د ادعا په اړه تاسو څه وایاست؟ تاسو پخپله په کندوز کې اوسئ او ظاهراً دا ښکاري چې دا عکسونه هم په کندوز کې اخیستي دي. دا ډله څوک ده؟ آیا په کندوز کې هم د دې ډلې په اړه خلک څه وایي؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو نه او ستاسو محترم اوریدونکو نه سیزمند غږ اوري. نو ستاسو د وینا تر اساس باید زه داسې ووایم چې په کندوز کې په رښتیا سره چې په دې آخرو کې هغه مخکیني جنګونو په اخر هغه پاتې څه معلومات شته چې ماتاسو کړي دي، هم معلومات درکړي وو. په دې هکله هغه سیمې چې دوی ادعا یې کړې ده رامد دے حکومت اسلامی یا ہر نم چیزی کہہ دے پر یہ شک مت تھا منگا ویلے نشو والے پدغا نم دا کندوز خلق دمرا آشنائی نہیں لئے دی نم تھا والے دمرا ویلے سما چیز دا سر حالات تا سنمونا واقف پر لکر خلق دے خلائیال اصلی بخوانای ولسوالی چو چو اس پر لنگا کے مرکز دے ولسوالی نسا والے یا مرکز دے پولیس تو کیو چی آگا پر یا تو نشتی تقریبا مخی دا سقوط یو څو سره د مخالفینو په لاس کې ده. ولې دومره دلته خبر لرم چې دوی بیرغ سپین دی، یعنی مربوط به امارت د اسلامي طالبانو دی او د امام صاحب په امتداد کې تر دشتي هرچي حتی نزدې خو یغار ته دغه ساعاتو کې هم د آمو تر غاړې یو تعداد کسان لیدل شوي دي او دا ساحه د دولت د ولکې نه وتلی دی او دوی په لاس کې ده. ولې تر اوسه مونږ چې خلک چې راځي مونږ ته اوس مونږ ته دا خبرې کوي چې دا خلک اکثرا سپین بیرغ پورته ده او نور داسې خاص معلومات مونږ سره نشته. په دې
جناب ډاکټر صاحب، اندکې از ورود جنگجویان آسیای مرکزی از طریق ولایت کندوز و شیرخان بندر و اطرافش امام صاحب اینا برای شنونده بگوین که این مسئله چقدر نگران کننده است برای کسایی که در اون محله زندگی میکنن و وضعیت را از نزدیک میبینن.
در این شک نیست که افغانستان یک حالتی در یک جریان دارد که هیچ کس هیچ گروهی اگر بخواهی که در این فعالیت بکنه فکر میکنه چون عراضی ایزار یک عراضی مشکل داره، اصلا گوبند است و دولت در اطراف های دورتر از مراکز ملکی تسلط زیاد نداره و احتمال عظیم میره که هر گروهی از هر جایی که تمویل شود و یا بخواهی که به داخل افغانستان به خود یک قرارگاه ایجاد بکنه، چون دولت هنوز توانایی را نداره که در هر نقطه کشور برود و عملیات را به راه بنده. چرا عراضی گفتیم که عراضی خوب نداره، سرک زیر نداره، اکثر امتحاتی هستن که دشت های ریگزار هستن و یا سرک های خامی هستن که به ایجا امکانات ماینگذاری بسیار زیاد امکانات ایجاد وجود داره.
داکتر صاحب، فعالیت ها بیشتر به مناطق دوردست خلاصه میشن یا در داخل شهرها هم بعض نشانه های از فعالیت های گروه دیده میشن؟
خب وقتی که در دور دست های اینا اگر موفق بیگر شدن که به خود قرارگاه های ایجاد بکنن، ایده ای شکی نیست که میتونن که اینا شهرها را تهدید بکنن. و ما شاهد یکی هستیم که در ابتدا اینا در جاهای دور بودن ولی بعدترها آمدن شهرها را تهدید کردن. شهر ایمان صاحب تحت تهدید بود، یا قسمت نیمی ولسوالی علیزال تحت تهدید بود که سقوط هم کرد. همین شکل ولسوالی دشتیاتی فیلن به دست امی مردم هست که به حکومت میکنن و اون یک مرکز هست که تقریبا تمام تندیز رو به تهدید خود قرار میکنن. یعنی به این شکل نیست که اگر جای دور اینا قرارگاه بگیرن یک جای آرام برای خود پیدا بکنن و شهرها رو طبعاً تهدید میکنن. به این شکل نیست.
تشکر. تا لحظات بعد روی ازی هم صحبت میکنیم که نیروهای امنیتی افغان چقدر در این مسئله حضور دارن و مثلا هستن در مناطقی که باید حضور داشته باشن و بر ضد شورشیان بجنگن،
خصوصا دی کندوز و دی ولایت چه آوار هم دی
نیروهای امنیتی.
بله دکتر صاحب، مختر دی شدی پوشن
نیروهای امنیتی
مختر دی چې دې پوښتنه ځواب وایس. تاسو مخکې هم لازاري رادیو سره په یو مرکه کې ویل چې کله چې په کندوز کې د دولت وسلوالو مخالفانو ډېر سیمه ونیولې او حتی ښار ته نږدې شول، هغه وخت کې مو ویل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو دوه ډوله بیرغونه دي، د ځینو تور دي د ځینو سپین بیرغونه دي. د دې تورو معنا دا نه ده چې هغه د داعش خلک دي.
ز فکر کوم کاروان سره چې تر اوسه چې موږ سره هغه خلک چې اطرافونه راځي په ارتباط کې دي، هیڅ چا رسمي د ماتروز نه دی اوریدل چې په دې کې څه یو تور به راځونه هم دي. ولې دا اوازې او ګونګوسې دي ولې مشخص ده چې ما د ځان خپل نه دی اوریدل چې ویلي او چې موږ هغه صحافت په دومره څنګه راځي موږ نه لرو چې موږ خپل په سترګو وګورو. نو اکثرا چې خلک راغلي دي سپین بیرغونه دي او فکر کوم چې دیوای چې د امارات
با تشکر جناب دکتر صاحب نصیر، آگاه امور سیاسی آقای دکتر صاحب نصیر از ولایت کندوز با ما در تماس تلفنی است. شنونده های عزیز اگر از اینا سوال دارین با ما در تماس شوین، نظر و گفتنی هم اگر دارین در این برنامه با ما در میان بگذارین. از طریق اسمس هم شما میتونین ابراز نظر بکنین. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالبصیر بالا مرغابی نوشته که ما چندین گروه به نام ازبکستانی و پاکستانی در این ولسوالی فعالیت دارند و با طالبان همکار هستند. خب چشم برای دیگر اسمس های شما هم هست و تلفن ها را هم پس از یک آگاهی کوتاه جواب خواهیم داد. حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
دا خبرونه په یاد لري د سه شنبه په ورځ د هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي چې نوی ټکنالوژي د ګټې ترڅنګ د افغانستان لپاره خطر هم لري، ځکه داعش خپل اکثره جنگیالي د نوی ټکنالوژي په مرسته خپل لیکو ته جلبوي. دوی له مخکنی موضوع سره هم خپل تبصره شریکه کړې ده، ارتباط یې ورکړی دی. محمد فهیم ادیب میدانی د کوټه اشرونه لیکلی دی چې داعش هغه سرطانی ویروس ده که اول تداوی وشوه نو د معافیت سیستم به مو قوي وي، او که ونه شوه نو بیا یې د سرایت مخنیوی نه په برقي شرطونو او نه د وینې په بدلیدو سره کیږي. پایله یې سرطان او داعش دواړه وژل کوي. شیرزاد له هلمند لیکلي داعش نسته. کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، ځینو کسانو ته یې د داعش لقب ورکړ او په افغانستان کې یې فعالیت پیل کړ. یو بل اوریدونکي مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلي داعش د نړیوالو یوه پروژه ده او نړیوال غواړي د طالبانو فلم نور پای ته ورسوي او د داعش فلم مخته بوسي. محمد ظاهر تیموري هم ورته نظر لیکلی دی. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکي په 0993-503-1540 او یا هم 0923-1555 تلیفون کولی شئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لری په 0923 لنډ پیغام را واستوئ چې موږ هم درته ولولو.
بله حالا شنونده روی خط تلیفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است. خب فکر میکنم تلفن شان قطع شده. خب به هر حال یک بار دیگه شماره های تلفن را بگوییم به شنونده های عزیز که زنگ بزنن، اگر یک شماره کار نکرد به شماره دیگه زنگ بزنین، حتما رخ میشه. 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر در بیرون از افغانستان هستین به شماره های بین المللی ما زنگ بزنین، 0042-02-211-45-01 و 0042-02-211-46-01. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کنم
سب
تاسو د دایښ په ارتباط باندې خبرې وکړې. ما خپل شخصي نظر درم چې موږ مخکې څو پاکستاني جنرالان د پټې شورا سره کېناستو چې چېرته امریکایان افغانستان نه وځي. ستاسو نظر د جنګ په ارتباط ده؟ نو زیاتره هغوی ورته وویل چې موږ د امریکایانو د وطنونه وروسته د جنګ طرفداره نه یو، باید جنګ ختم شي. همالو چې خپله هلته د ملا عمر مرګ، د ملا عبدالقادر نیول او د یوسف ځدیان او طالبانو نیول د همدې سلسلې یوه برخه وه. دا پروژه باید څنګه دوی وخت دوام ولري؟ نو داعش هم د دې پروژې یوه برخه ده د پاکستان لخوانه، چې هغه طالبان چې که چېرته وغواړي چې سولې ته همتګي وښیي یا مثلا سولې ته تمایل وښیي، دا هغوی دپاره یو لښ ده چې د هغوی په واسطه باندې دوی کولی شي چې دا خلک کنټرول کړي، دوی مجبوره کړي دې ته چې جنګ وکړي. او کوم چې دا طالبان چې د جنګ نه ستړي کېږي، هغوی په دې واسطه باندې تهدید شي، باید دا جنگ ته ادامه ورکړي. او جنگ اوس ما خپل شخصي نظر هم ګروپ
پدی که خود شک نشته، پدی که شک نشته دارت وسی تاسی لنگرهار نخبری که وی پنگرهار یو لحق ولایتونو چخده چی داشت پکر دیر فعاله ده. تاسی لده لیدی دی دوی غری دا چوک دی؟ داخلی خلق دی؟ بحرانیان دی؟ چوک دی؟
دا خلق دیلوان خاطی شبه سواله اوستگین که ایمان نگرار که اوستگیم مگزمن کسی بارم دا اوستگول که دیوال تغییر دینا ماجز شوی دی دارید نرفته د خپل دی بالا مسواله نرفته مون سره کوم څه پروت ده. دا خلک فقط هم د خلک دي موبایل پای ته لوي وسې دي، مطلب ټول بند کړي، نيته بند کړي. د استادانو به ته هغه د واسطې یو یو مرګ ماش په مقابل کې هغه څه پاتې او دوی ته مجبور دي چې نو راځي د دولتي ماش نه اخلي، دولتي کار نه کوي. او دولتي مامورین څه خو طالبانو حداقل معلمین او نيته سره کار نه لري، دوی هغه نيته او معلمین هم نه پریري ټول مکمل مجبور کړی دي چې وظیفې نه دغه شي. او زیاتره ورته لپاره د پاکستان دي دي او اخر دي دي ورته. نو د پاکستان یو پروژه ده، هلکه مخکې چې هغه ورو ورو ویلې چې د طالبانو کیسیت نور مخ په خلاصېدو ده، او دا نوې برخه ده، د نوې پارټ ده، دا د پاکستان لخوا نه پروژه تنظیم شوې ده، او دا یو نوې سناریو ده. دا سناریو به تر یو وخته پورې به دې ته دې کار پاکستان هم په اقتصادي حالت کې نه دي، دومره غټې پروژې مخکې بوځي. دا چې پاکستان ته شاه څوک دا پیسې ورکړي، دا پروژې هغه داعش چې کوم په عربستان، په ایران او سوریه کې دا هغه خلک نه دي، دا فقط همدغه ده.
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او مفصلې خبرې مو وکړې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم، سروان اسلام رحمانی من ده خبر
کوم. وعلیکم السلام، خوش آمدین آقای رحمانی.
دغه سروان صاحب زموږ خپل په ولایت کې زایمه د یمن ولایت کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی دایش د رښتیان بېخي ډېر سوی دی. په دا اوس ورځو کښې دغو نه ډېر سوی دی، ښه چې بېخي ډېر خلک ورته را روان دي، نور هم ورته را ځي.
بله، دا دایشیان چې تاسې په کجکی ولسوالۍ کښې وینئ، دا همغه مخکېني طالبان دي او که نوي خلک دي له نورو سیمو راغلي؟
مخکنی طالبان دي، سروان سبګر راغم چې پوه خلک دي، ناولره خلک نشته. پشکي یا د باغان ولسوالۍ څخه ورته را ځي، ورسره یو ځای کېږي، یا مثال د نورو ولسوالیو څخه، دغه نږدې ولایت څخه هم ورته را ځي. خارجي خلک خو موږ خپله تر اوسه نه
دي. علت یې چی دی؟ پیسې دوی زیاتې ورکوي، څه چل دی چې طالبان دوی ته ور اوړي؟
پیسی ورکی سروان صاحب ډیر زیاتې پیسی ورکی داسې پیسی ورکی چې د نورو ځایو څخه هم خامخا ډیرې پیسی ورته را روانې دي خپل هم ډیرې پیسې د دې بازارو د دوکاندارانو څخه داسې پیسې ټولې چې اوس ګوره که چیرې څلور زره کلدارې د هغو د دوکان کرایه یې 2002 ځینې اخلي 2000 هغو ته وایي چې مثال وایي چې هغه د دوکان خاوند ته په دغه شان د خلکو څخه ډیرې زیاتې پیسی ورکی د خپلو خلکو
ډیره زیاته مننه له اورېدونکو اوس څو شېبې مننه کوو ټلیفون دې څو شېبې نه کوي د سیاسي چارو کارپو شاخله عبدالکریم حقانیار هم له سویډن څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. حقانیار صاحب تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د اوریدونکو څرګندونې به ان شاء الله چې اوریدلې وي دوی د داعش په ارتباط لومړني اوریدونکي چې له ننګرهاره ټلیفون کړی و د ده باور دا و چې دا د ایس آی پروژه ده. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سروان صاحب اختر د لومړی ستاسو او د درنو اوریدونکو مبارک وي. زما په اند باندې لکه څنګه چې ما مخکې واورېدل ځینو دوستانو خپل نظر وړاندې کړ زه هم په همدغه نظر یم چې داعش د افغانستان لپاره یوه سنجول شوې پلان شوې مخکې له مخکې پروژه ده او زه په دې اند باندې یم چې د دغه پروژې لپاره همدغه لوړ اقتصادي بنیاد یا هغه اقتصادي ذخیره چې په کار ده هغه د یوازې د پاکستان په واسطه پرانه ده. د دې تر شا ممکن لوی لاسونه وي او هدف دا دی کله چې د طالبانو د پخواني لیډر یا رهبر ملا محمد عمر اخوند د مړینې نه وروسته ځینې سیاسي کړۍ او په لوړه کچه په دې فکر کې شوي چې خامخا به د طالبانو تر منځ درز پیدا کیږي او د دغه درز د ډکولو لپاره دوی لاس په کار شول چې یو نوی حرکت رامنځته کړي. له بل اړخه زما په فکر باندې د داعش د رامنځته کولو لوړ هدف د افغانانو ځورول نه دي بلکې د داعش د رامنځته کولو هدف د روسیې په مقابل کې یو نوی الټرناتیو پیدا کول د هغه هم د ښاغلي پوتین د وروستیو سیاسي پالیسیو په مقابل کې چې دی نه غواړي د سوریې څخه لاس په سر شي او غواړي چې اسد عملته په هماغه کاش کې ده په هماغه زور وساتي. نو د دې لپاره چې د روسیا په بل په یو بله جبهه کې مصروفه وساتي په کار دا و چې د افغانستان له تاریخ له طریقه د جګړې د تختی په ذریعه
لیکن زموږ اوریدونکي خبرو ته کوم توجه کړی دی د نظر دا و چې دا داعش لاغه داعش سره فرق لري چې په سوریا او عراق کې دی دا نور خلک دی دوی وایي چې دا سیمه ایز خلک دی یا د قبایلو دی ورغزو او اپریدو اوسیدونکي دي چې لا خو راغلي دي.
بله بله خامخا د پرسونل یا د پیاده قوت نه به خامخا له همدغو مجبورو کسانو له همغو کسانو بیکارو وزګارو کسانو نه استفاده کیږي. ولې دغه جګړه په دغه لوړ لویه جبهه سي په افغانستان کې په سر افغانستان پیل شوې ده. تاسو به تر معلومه ده چې دغه اقتصادي بنیا ورته په کار ده تخنیکي بنیا ورته په کار ده او دغه یوازې د یو کوچني هیواد یوه واړه د سې شپېته کالې د عمر نه زیات نه کیږي. دغه سي هیواد په توان کې نه ده. دغه هیواد خامخا باید د شاته مرستندویان ولري او هغه مرستندویان به څوک وي؟ هغه به لوړ لوی قدرتونه وي او هغه کسان چې د تیلو ذخیرې لري د تر شا به خامخا لاسونه لري. ولې څه چې زموږ لپاره د هغه افغانان باید ته متوجه شي چې د داعش جګړه په افغانستان کې د اسلام د ساتنې جګړه نه ده. د داعش جګړه د پردیو ګټو د ساتنې جګړه ده او سوځول کیږي ځورول کیږي کړول کیږي افغانان پکې.
تشکر جناب ډاکټر صاحب عبدالکریم حقانیار. به شما برمیگردیم. ډاکټر صاحب نصیر آقای امور سیاسی از ولایت کندوز هم با ما هستند. جناب ډاکټر صاحب نصیر، آقای حقانیار مسئله روسیه را در همین جا مطرح کردند و اخیرا این مسئله هم مطرح شد که روسیه پیشنهاد کرده به تاجیکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ شورشیا به آسیای مرکزی و از طریق به خود روسیه سربازهای روسی در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان جابجا شوند و یا هم پایگاه نظامی که در تاجیکستان وجود دارد تقویت شود، البته پایگاه نظامی روسی. این مسئله چقدر از نگاه شما مهم است؟ آیا فکر میکنین در آینده نزدیک دوباره سربازهای روسی به سرحدهای افغانستان بیایند؟
بله تشکر از سوال شما. ما که بیاد دارم فکر میکنیم که سربازهای روسی از زمان از همپاشیدن روسا تا هنوز از سرحدهای تاجیکستان بیرون نشدن. اگر شدن به شکل بعض سپاهات هم ممکن است در آمده باشه، ولی یک در سپاهات هم هنوز هم فکر میکنیم که در امو وقت حالی هست. صرفا حال میخواهند که اونمو سپاهات سالات خدا که کم بودن تعداد از اینا را بالاتر ببرد، تعدادشان را بیشتر بسازه و از سرحدهای تاجیکستان اینا دفاع بکنند. چرا هنوز هم قلمرو سابقی روسی اتحاد شوروی سابق هنوز هم پوتین و دیگر رهبرای مسکو که فکر میکنن که اونم قلمرو گذشته ماست و امکان داره که یک روز ما بتوانیم اونم امپراتوری ثابت کنه که داشتیم به جمهوریت های آسیا میانه او رو باید داشته باشیم در وقت که داشته باشیم و به این هیچ شک نیست و چند وقت های قبل شما شاهدی ازی هستیم که اکتر سربازهای ما در بدخشان پرهایشان بریدستیم بالاخره تحقیقاتی که صورت گرفت این کسایی بودن که اونمو افراد مسلی که از تاجیکستان آمده بودن دست به این عمل زده بودن و چند قبل شما سر از طریق رادیوها شنیده باشیم که سیارات بی پیلوت امریکایی یک بمباردمان در ولایت قندوز و ولسوالی چاردره یک بمباردمان کردن تقریبا ده نفر از مخالفین مسلح که زیادتر از اینا مربوط به جنبالله میشد در چاردره قندوز کشته شدن. گفتم که اراضی افغانستان قسمی است که دولت توانایی را نداره که همه سرحدات خود نگاه بکنه و در اینجا یک قسمی است بلکه دست ها است و هر کس میخواهد که در اینجا با شکل یک تلویزیون واره یا با شکل یک مرکز ترنینگ واره، کسی میخواهد افراد جنگی خود ترنینگ بکنه، کسی میخواهد که سلاحهای خود ترنینگ بکنه و کسی مامورین عالی‌رتبه خود را رایی میکنن که از جنگهای افغانستان تجربه حاصل بکنه و در آینده بتوانن به کشورهای دیگه که مشکلات بزرگتری که دارن از سیاره و از اینا استفاده بکنن. و به این هم ما شک نمیدونیم که اگر قوتهای روسیه اگر به سرحدات تاجیکستان حتی ازبکستان و سایر جمهوریتهای دیگه گرگشن و واقعا هم احساس خطر هم برای اینا هم هست، چرا که ابی اگر اینا میتونن که اگر یک ولسوالی کسه که از اینا رو آرام میسازه به ایمانا که همه جا که از اینا آرام میکنه به اینا شکل نداریم که اگر این تاثیرات دیگه امکانات موجوده.
بله سب ډیر زیات مننه قدر منوریدن کو تحصیل آزادی رادیو تشنا اسمان لاندې پروگرام اوري په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو په هغه راپور خبري کوي چې وای په افغانستان کې د داعش نفوذ مخ په پراختیا دی. په دې خبرونه کې فلن زموږ ملمانه دی له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له سویډن څخه ښاغلی عبدالکریم حقانیار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکئ.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، گزارش تازه سازمان ملل متحد است که بر اساس از این گزارش در 25 ولایت افغانستان گروه داعش فعالیت میکنه و این گروه تلاش داره که فعالیت های خود را در افغانستان افزایش بده. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این باره ابراز نظر بکنن. با ما تماس بگیرین، زنگ بزنین به شماره های 0799 203 540 و 0722 755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم خیر.
سلامت هستی، مهربانی لکم زاین خبری کوي.
روزی د فرات خبر سره پلانم دا چې دا باندې شایسته یو پلان دو ممدانه دا خدا سره حد فهم کی بالا بخیر خیر چې کرانه کرانه به سي
بله
سره هغه وای موږ هغه سم په تاسو کله وای چې نو کله وای چې کو
سیده دخو مخکې ډاکټر صاحب نصیر درته ویل چې افغانستان راضی ده سیده چې پدې کې د تروریستو ډلو د دهشتګردو ډلو کنټرول مشکل ده. دا وایس فرای یو لوغ ولایتونو څخه ده چې پیغه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې. تاسو ستاسو په ولایت کې فعلا د داعش حضور څومره محسوس ده؟ سی یعنی په فراکه لمنځوري دي. سلامت او سي شي معلومات ورکړه.
خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، کامران د لوګر ولایت نه.
خوش اومدین آقای کامران، بفرمایید.
اروز د دایښ وخت لار ده خبره کوم د شمال فراکه کې کوم دایښ راوته دي. شو اول کې خپل اعلان نه وکړي او ورته هم خلک راوتي چې کوم خلک درته لا شي خپل وظیفه ده. دریم انسانی چې حکومت هم خوشاله دي دا طالبان خلاص پرای شو مطلب حکومت خپل پیډي اگر نه باز کوم دریم استل وسار سره ټول څه پر خپل دي بیچاره شپې کوټه سهار سره یو دګ بوت تر یو دګ بوت
یعنی تاسو وایئ چې په استاد په ولایت کې دایشته
ننګرهار ولایت ټول د ولایت دایشته دا په شمال ټول ولایت شمال ولایت ټول
د دې علت څه دی ولې په دې سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه هلته داعش نفوذ زیات کړی دی خلک یې ملاتړ کوي
نه نه خلک ملاتړ نه کوي مطلب هغه طالبان
پس میتونین بگوین که در کسایی که شما داعش میگین اینا جنگجوی خارجی هستن یا مردم محل هستن
این مردم چی از کور این کودشی افریدیر او رزه کودشا چی همی پشتوندبان از کودشا نه پنجای دیر کودم او رزه چی تا او رزه افریدیر به این خاطر ماش باشی را پامیتا آره ایسا ایسا مردم افغانیم دینه میتایش
بله البته یادمان دوشی چه اورگزی ده قبایل و یوه ایجنسی ده او دا اورگزی قوم در اوسیدون که مخی پا پاکستانی طالبانو که ول دا هم ویل کهشی چه اکثر پاکستانی طالبان هم داشتا اوشتی دی اوست ده تلفون لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو لطفاً لرادیو لری شی یا رادیو تیتا که مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام لکم زین خبری کوي
د هلمند ولایت مرجیر ولسوالی
مهربانی کوي سم
دا یش خناسته ما چې دا پالسو خبري دی دا یش یا دا سی
بله لیکن کله کله تاسو ته دغه خبرې فالتوش کاریږي بیا ورسته دغه سنوي بیا ورسته په حقیقت بدل شي یعنی ملګری ملتونه چې وای چې د داعش نفوذ په زیاتېدو دی معنی دا نه ده چې ټول افغانستان نیولی دی یعنی اوس یې شروع کړی ده ورو ورو به پې خبر شي که څرنګه
اما شنوندای دیگه را شنیدیم که گفتن در مناطقی که اینا زندگی میکنن شورشیای به نام داعش فعالیت میکنن و بیرقهای سیار هم بلند کردن. به هر حال تشکر از تماستون. حالا یک شنونده دیگه هم باشون صحبت میکنیم بعد برمیگردیم با مهمانای خود. بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. السلام علیکم جناب فرمان ستاتا آقای مرزبان تا محترم المرد سلام و احترامات و علیکم رسیدیم به فرمانه.
مرحبا آقای رسولی بفرمایید.
جناب فرمان صاحب سلام نظر بسی ورکم اول خون به داعش در عقیده کسانان نون پا افغانستان که نوی رو بخاطر دیشه دی اکثریت وحابیان دی وحابیت عقیده سر در افغانستان مسلمانان مخالف دیده هم موضوع برای موضوع دا که دقا داعشان که در اسلامی دولت عراق دیلان مکه داشه نلال یو تیداد کسانان که در د عقیده مسلمانان و غصه کرو کن چه من دل تزوری دل کفار دل اصلا و حال تبا دوی جبهات و کشتران بکن اما اوز دو غود جبهون از آن رسته میشی من پا افغانستان که دا دلگر و ملتو دا دویش و ملتو مثلا از پا کدی سر مدام از پا ملت پاروان که اصلا دوی غا وجود داری د دې اخري کسانان او په زمن کې دې هغه پروژه چې نن آیسای په وړاندې کړې ده او د کولاډو او د ننګرهار په ولایت کې دوو کسانانو دوه علت دي یو علت یې دا دی چې نن هغلته کدي یو قوي سنګر یو قوي هغه ځوان ته په یو کې مرکز نو دوی په افغانستان کې د پیسو په بدل باندې یو که داد کسانان جلوله شیمون اخیدی در روانی نه جناب سروان سه پکتی سر پا افغانستان که دی اخیدی کسانان نستا
اوه
کسانان که در سیدی
دیر مننه سلامت و سه مننه راستاسو پا ترگندونه با دی شاغل حقانیار نظر و پشتو حقانیار سه آیا دا ضرور ده چه و دله چه پا دی شکل سر جنگ ویدیو غویل پارا اولیسی ملاتر وی او کنه دوی چه وصله لری زور لری کولشی تخریب خودی را آسانه ده زین خلق وی و وره سلکسیزه دل هم کولشی چه یو قوی دولت یو قوی قوي پوز سرګردان کې اتا د کلونو کلونو لپاره د دې دې اوریدونکو چې یو ویل چې داعش اصلا وهابي مذهب دی او په افغانستان کې دوی ځای نه لري. آیا دا مسله تاسو هم سره موافق یاست چې دوی په مذهبي لحاظ دوی متفاوت دي نو دوی به په افغانستان کې جلب و جذب ونه کړی شي او کنه فکر کوي چې وسلې او پیسې کافی دي چې ډېر وزګار خلک خپل کړي؟
په دې کې شک نشته چې په اقدوي لحاظ باندې داعشان یا د داعش په نامه کسان نسی کولی د افغانستان په خلکو کې په ولسونو کې نفوذ وکړي. لیکن بدبختانه افغانستان یو فقیر هیواد ده. د افغانستان اکثره وګړي بیکاره دي، خو سپتیره بیا ځوانان او دغه کسان چې دغه د جګړې تر شا لاسونه لري هغوی په دې پوهېږي چې څنګه به کولی شي افغان ځوانان جګړې ته راکش کړي. او دا د دې جګړې د راکشولو یوازینۍ وسیله هغه ډالر دي چې د داعشیانو یا د داعش په نامه د کسانو سره دي. زه ویره لرم چې دغه خوشبیني چې موږ یې لرو چې داعش شی نسي کولی، یا دا یو جزئي خطر ده. بالاخره داسې ورځ به راسي چې موږ به خپله ټول افغانان دې ته متوجه شو چې موږ باندې ناوخته شو او موږ باید مخکې تر مخکې لاس په کار سي ووایي. زه بیا هم دا خبره کوم چې دا هغه داعش نه ده چې په سوریه کې جنګېږي، لاکن دا یو کاپي یو ډول دی هغه داعش ته چې د پاکستان هیواد په تیره بیا آی اس آی دغه څخه استفاده کوي. او د آی اس آی تر شا د آی اس آی نور ملګري دي چې هغوی غواړي په دې ستراتیژیک جګړه مخکې وړي. او دغه ستراتیژیک جګړه بالاخره د مندنی آسیا د هیوادو سرګردانه کول او په تیره بیا د روسیې په مقابل کې یوه بله جبهه پرانستل دي چې به مخکې معرض وکول. او تاسو بهتره معلومه ده تروان صاحب چې جګړه د پیسو په زور، د جګړه د تخنیک په زور مخته ځي. دغه جګړه چې له هرات تر بدخشان پورې په افغانستان کې اوس پیل شوې ده، د دغې لپاره هر ورځ په میلیونونو ډالر په کار دي. او دغه میلیونونو ډالر به له بودیجې څخه راځي. دغه بودیجه څوک ده؟ آیا پاکستان په تنهایی کولی شي دغه بودیجه پوره کاندي؟ هیڅ امکان نه لري چې یو فقیر هیواد چې کوم چې پاکستان ده دغه بودیجه پوره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خواخوږي هیوادونه، هغه دوست هیوادونه باید سر له اوسه لاس په کار چې د دې مخه ونیسي. بل خبره دا ده چې د داعش پالیسی د طالبانو له پالیسی سره کاملا تفاوت لري. د مثال په ډول داعش سرونه پرې کوي، داعش انسانان حلالوي، داعش بندي انسانان بمونه ته تړي. داعش په کونړ کې د کورنیو د ښځینه وو تعداد غواړي معلوم کړي، څو پیغلې دي، څو کونډې دي، څو مېړوښي دي، څو تاسو وګورئ. دغسې یو ډول په دې څلوېښت کاله جګړه کې په افغانستان کې هیڅ چا داسې یو مسله نه وه مطرح کړې لکه څنګه چې داعشان دا اوسني داعشان یې مطرح کوي. نو زه فکر کوم چې دا یو پردی ډله ده، پردی جګړه ده، کوم چې د افغانستان د هغې د جګړې د خیز تختې په ډول استفاده کېږي. او متاسفانه د سون مواد افغان ځوانان دي. د افغانستان د هېواد د افغان دولت لپاره په کار دي چې همدغو ځوانانو لپاره کار پیدا کړي. او بالاخره د بللي هېوادونو یا د ملګرو ملتونو او د نورو هېوادونو دوست هېوادونو په مرسته د دغې ډلې مخه ونیسي. که مخه یې ونینیسي، داسې وخت به راسي چې افغانستان به بیا هماغه د نوې کلمې جګړو کور په کور جګړو سره مخامخ شي. او بیا به افغانان مهاجر شي او بیا به د افغانستان د اور په جګړو کې وسوځي.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار. همچنان دکتر نصیر آگاه امور سیاسی را از ولایت کندوز با خود داریم. دکتر صاحب، مسئله ای که زمینه فعالیت در ولایت های شمال شرقی افغانستان برای گروه داعش چقدر مساعد است و ای که آیا این منطقه ممکن هست به یک پایگاه جدی شورش های داعش روز تبدیل شود، در این بار نظر شما چی هست؟ این منطقه مناطق چقدر آسیب پذیر هستند از نفوذ داعش؟
پروفسور، ما هم به نوبه خودی رجستر میتونیم که عوامل مختلف در اینجا وجود داره. فشار اول فکر میکنم که اینمی تکر همی گروه هایی که در شمال افغانستان است و خصوص جمعیت اسلامی افغانستان با پاکستان، که از روزی که سفارت پاکستان در کابل سوخته شد ما پیشبین این مسائل بودیم. یک تکری که بین اینا پیدا شد، طبیعتا اگر اونا چیز نمیگن در ظاهر چیز نمیگن، ولی ما میتونیم که دربلهایشان بسیار پلانهای دیگی دارن برای از نابود ساخته میگیم. و آل هم یک قسمت بسیار بزرگی که مخالفتهای بزرگی که با پاکستان وجود داره اینمی جمعیت اسلامی افغانستان است. به خاطر که اینا را خرد ساخته باشه، به خاطر که اینا را فشار داره باشه تا یک سلسله مسائل قبول بکنن، در این خاطر گروه های مختلف را که ما می کنم که هر چیزی که می شود از پاکستان می شود. پاکستان بر ما همه یک را سویدیت می رود. اگر هر گروهی می، اگر هر کسی که می به خاطر که دیگه جایی ما نداریم. ما دیگه سرحدات خودم از تاجیکستان واره ای امتحاب کم است، موجود نیست یا بسیار کم است، ضعیف است. اگر ازبکستان است بسیار کم ضعیف است و ایران هم به سطح پاکستان شده نمیتونه. ایران هم برای ما یک خطر جدی است، بگم سای خوب برای ما نیست، در بسیار مسائل ما استاندارزیه بسیار بجا میتونه. یعنی تنظیل بیشتر از طریق پاکستان میشه و امکان عجی است امروز هم اگر بالای پول میشه. وقتی که یک کسی پول داشت میتونه که سلاح بخره، میتونه که انسان بخره، میتونه که پسرها کار بگیر بکنه. و اگر اینا خلق نشد نایده من مطمئن است ما دیروز ما فراموش کردم که برسان بگیم کسی از کوبایی کندوز ما دیدیم که افراد مثلی بگن امی افراد مثلی که بنام هرگتی میگن اینا از خریجات خود دفاع میگن. ولی جنجالی که بین اینا پیدا شد و قومندان گفت که ما برای 6 ساعت مقاومت کردیم ولی بعد از این مقاومت نکردیم. ما از سه سوال کردم جالب است چطور یک کسی دیگه از دیگه جرام میاد و بالاخره ما را خانه های ما میکشه. اینا کی ها هستن؟ باز این به جوابم گفت که اینا این مردم های محل خود ما هستن که در قریه ما در عراضی ما بسیار خوب بشنگ خوب بلد هستن. اینا لگه گفتن میتونیم که کسایی که در این در جنگ اشتراک میکنن از خود مردم خندوز است و اینا به هر شکلی که اینا رو جاید پیدا کرده و اینا کدام وعده هایی که داده شده و بالاخره اینا رو تشکیل در جنگ کرده و بطنان که مناطقه بیشتر و اینا بگیرن تحت کنترول خود دارن. بنام به این خاطر من میگیم که جنگ افغانستان جنگ تنها پل پاکستان نیست و تنها بردن خود افغانستان نیست. به این دست های بسیار بزرگ دیگه وجود داره. اینا هر کدامشان اهداف و مقاصد خاص خود داره و گفتم که یک پولیزون است. اینا میخواهیم که در روی همه تمرینات خود انجام بدن و از ملک به فرسان و به باختاز است و مردم ایران هم اتفاق و اتحاد ندارن و همیشه به نامهای مختلف نامهای مختلف به اقتدار رهبری است. اینا خودشان فرسته شده هستن. مردم افغانستان از هم جدا ساختن به نام زبان و به نام قوم و به نام سمت ایمنی. همه اینا باعث شده که بالاخره مخالفین دولت افغانستان در حرب افغانستان در خود قرارگاه ایجاد بکنن، در خود افراد بخرن و جنگهای را برا بندازن و بالاخره در صفحات شمال افغانستان هم به همین منوال همین کار دیگه هم برن.
بله سب. سلامت و سی دکتر سب نصیر. شغل اقانیر یو مسئله داده چه که لکه سرنگه چه ملگری ملتونه وی چه داعش په افغانستان کې نفوس غځوي او پراخوي، که چېرته د داعش نفوس نور هم زیات شي تاسو څه فکر کوئ چې د دوی او طالبانو ترمنځ به یو بل جنګ پیل شي، او که فکر کوئ چې نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې په افغانستان له افغانستان څخه ځواکونه ونه باسي څو د افغانستان اوسنی ثبات څناڅه وساتل شي؟
د طالبان او د داعش ترمنځ ټکر حتمي ده. لکه څنګه چې تاسو خبري هستی په ځینو مناطقو کې هم دا اوس ټکرونه رامنځته شوي دي. هغه دا چې طالبانو ډله په افغانستان کې د همدغو لسیزو د روسیې لسیزو د جګړو اصلي منبع ده او دوی ځان مستحق بولي او نه غواړي چې کوم بله ډله په افغانستان کې برلاسي شي. لیکن داعش هغه پروژه ده چې غواړي طالبان په خپل نفس کې په خپل وجود کې هضم کړي. هغوی وزبي کې او د طالبانو هغه ناراضي ډلې ځان ته جذب کړي، هغه هم د پیسو په زور باندې طالبانو دغه خطر درکړی ده او طالبان هغه سیاسي طالبان د هغوی په مقابل کې هم دا اوس جنګېږي او کوشش کوي چې مخه یې ونیسي. ولې په هر حال باندې زه فکر کوم چې لکه مخکني دوست اشاره وکوله چې د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه په ځای ده. او زما په شخصي اند باندې روسیه هم په یو ډول یو بل ډول په دغه حرکت په ژوندي ساتلو کې لاس لري. علت یې دا ده چې روسان یا خصوصا پوتین غواړي د جنوبي آسیا هغه هېوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او دا نور د ډار په حالت کې وساتي، دوی وډاروي چې که چېرته دوی د روسیې نه مخ واړوي یا دوی پوتین د پالیسیو پلوی و نه کوي بالاخره د دوی سرنوشت هم داسې لکه افغانستان چې ده. نو زه فکر کوم د بدخشان په پیښه کې او په ځینو نورو پیښو کې په شمال کې د روسیې لاس هم شته. بله هغه دوست اشاره وکړه د جمعیت اسلامي لپاره. جمعیت اسلامي یوه ډېره کوچنۍ ډله ده او تاسو ته معلومه ده دوی په خپل منځ کې هم ډېر ناراضیتوب لري. بې اتفاقه دي 15-16 کسان دي، هماغه میلیونران دي چې د پیسو په سر نه سره جوړېږي. که پاکستان وغواړي چې جمعیت ټوټه ټوټه کړي یا جمعیت باندې برلاسی شي د پاکستان لپاره دا ډېره ساده خبره ده. زه فکر کوم هدف جمعیت اسلامی نه ده، هدف لکه مغه مخکې مول په افغانستان کې د جګړې د اور بلول بل ساتل دي، د افغانانو ځپل دي، افغانستان نارامه ساتل دي، او بل اخره د افغانستان د شمالي برخو ته او د روسیې سرحد خانه سرحدونه ته د شپخانی شوروي اتحاد سرحدونه ته د جګړې رسول دي. او په دې کې یوازې پاکستان نه ده، دا بل اخره ډیر لند وخت ثابت شي چې د جګړې تر شا لکه څنګه چې د روسانو په مقابل کې پاکستان مدعي و چې دا جګړه پاکستان مخکې وړي، او وروسته ثابت شو چې د دې تر شا نور هیوادونه وو. زه په دې آن باندې هم چې دغه جګړه د یوازې د ایسای په توان کې نه ده، ایسای نه په اقتصادي لحاظ تمامندي لري، نه دی نه په دی پالیسی په لحاظ باندې، نه دی اداري په لحاظ باندې. ولې بدبختانه هر جګړه چې په افغانستان کې پیګه شوې ده، هغه د افغانانو په لاس باندې و، افغانانو توپک اخیستی او افغان یې وژلی. زه فکر کوم چې د افغانانو د شعور د لوړتیا ضرورت باید رامنځته شي. افغان دولت او افغانان، هغه افغانان چې هیواد ورباندې ګران ده، دې ته باید کار وکړي چې د افغانانو سیاسي شعور لوړ کړي، تر څو افغان اجیر افغان لزان اجیر نو جوړ نکړي، او افغان د پیسو په خاطر باندې بل افغان ونه وژني.
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، البته وخت کم لرو. لنډې خبرتیا وروسته کولای شي چې په 0902-203-1540 او بیا هم 0902-205-55 ټلیفون راوکئ.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ چپه 12:29 او FM 100.5.
بعد روز سشن به در رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. برنامه ویژه از رادیو آزادی خواهیم داشت در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان هست، چیزی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد نگران کننده است. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احمد هستم از ولایت کندوز، ولایت قلعه‌زال. به شما تماشا.
خوش آمدین آقای احمد. در قلعه‌زال چه میگذره؟
والا قلعه‌زال خو فعلا یک ماه دو ماه پیش دولت حضور داشت و نمیجای خو، ولی گفته ایجاست که چی
متاسفانه دیگه احمد تلفن
قطع شد. کوشش بکنین دوباره تماس بگیرین. دو شماره داریم، اگر با یکیش رخ نشد به دومش زنگ بزنین. حالا شنونده تلفن، شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
علیکم.
مهربانی کوی رادیو یو چندری شی
خبری.
متاسفانه دیدی تلفن که مشکل پیدا شد. بل اوریدون که حمله رو ځان معرفی کی آزادی رادیو ده ترشنا آسمان لاندی پروگرام خبری وکی صاحب
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
متاسفانه لکه چی دوی زموج رخ نامید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی. مهربانی کوی صاحب. نه اون شدی دوی خیر. هلمن لمرجید سخر رحم الله مقدس لیکلی ټول افغانانو ته وایم چې د داعش پر ضد سره یو شی، ځکه داعش غواړي چې افغانان د عراق په څیر په دوو ډلو تقسیم کړي او ترمنځ د دشمنی فضا وغوړوي.
از ولسوالی ارغستان هم شنونده، ببخشید، از ولسوالی راغستان بدخشان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که افراد خارجی ازبک و تاجیک در این ولسوالی حضور دارند. و سید حکیم هاشمی از کابل اس ام اس فرستاده به شماره 818 و می نویسه که داعش یک پدیده است که بیرون از افغانستان رهبری می شود و هیچگاه در افغانستان موفق نخواهد شد.
او یو بل اوریدون که عبدالقادر هلمندی لیکلی چې داعش د افغانستان لپاره دا خارجان او پاکستان د پیسو په بدل کې راوستي دي او افغانان مجبوروي چې دا اشتباوري.
حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمت الله، ولایت غزنی زنگ زدم.
خوش آمدین آقای رحمت الله. در ولایت غزنی فعالیت های گروه داعش چقدر محسوس است؟
در ولایت غزنی گروه داعش در خود ولایت غزنی نیست، هم جوار ما در ولایت زابل در چیز غنداب هست. همشون چیز
ولایت غزنی را تهدید نمی کنن. شما نگران از این نیستن که نفوذ این گروه در غزنی هم افزایش پیدا بکنن؟
اینجا طالبا مخالفشون هستن.
یعنی طالبا ممانعت میکنن از حضور گروه داعش؟
طالبا بله، طالبا از اینجا بودن در ولایت غزنی، در ولسوالی گیلان بودن، خود اینجا طالبا و راندن رفتن در ولایت زابل.
پس حضور طالبا در اصل نگرانی شما در غزنی است؟ بله
بله بله، حال فعلا طالبا هست و داعش نداریم اینجا. و داعش خودش هم کسانی هستن یا خودشون یا ازبک بودن و کسانی هستن که یاد برادر طرف کشورهای اروپا یا چیز میشن کمک میشن، نه پاکستان و نه ایران و نه جایی کشورهای ضعیف هستن.
خب نظرتان را شنیدیم، تشکر. با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، برمیگرده با مهمانان خود و بحث خود را نتیجه گیری خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خال محمد هستم، صاحب از ولایت تخار تماس گرفتم، خواستم درباره داعش یک نظر بدم. همین داعش از کجا پیدا شد، طالب از کجا پیدا شد؟ کل جزمی افغانستان است، یک تعدادش از مردم بیگانه است، یپای بیگانه را فریب خورده آمده. شما ببینید در ولایت جلال آباد داعش پیدا شده، همین فعالیت داره، کی چطور آمده، از ما چطور تیر شده؟ سوال پیدا میشه که از میمونایتان همه سوال ماست. اول دینمی چطور در قریه پالیات کده، اینجا سمارت نبوده، اینجا رئیس منطقه نیست، همبستگی ملی هست، باید اینا که دست مدس بتا کی چطور پیدا شده. متاسفانه که همین منطقه خودش شاید تا دایش خواسته باشه که بیا اینجا پالیات تو چطور.
تشکر، نظر شما را شنیدیم، زنده
باشید. علمی حالا شما یک دقیقه وقت بدید، من امیال ولسوال خوجاغر زندگی میکنم، همین منطقه دشتکی هست، ولسوال دشتکی فعلا در کنترل طالبا است، همین خود مردم خیسته که در مقابل دولتش استاده شده که سالا گرفته، مهمت گرفته، استاده شده جنگ میکنه که خود ملت
است. سلام مهمات از کجا کردن؟ مردم که دست خالی خود نمیدونن به سلام مهمات دست یا پیدا بکنن.
یا شما ببینین، امیالا یک نفر هست، من خود دقیق میشناسم، در پاکستان زندگی میکنه، بیادرش اینجا مانده، خودش در پاکستان زندگی میکنه.
پس در کل از طریق پاکستان اسلحه دریافت میکنن. تشکر، نظر
دارم مننه. نو لټولو ملمنو او اوریدونکو څخه ډیر منندوی چې په دې بحث کې ګډون وکړ. نور دوه متاسفانه وخت نه لرو. د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول وړاندې کیږي. راتلونکي شنبه به په نورو موضوعاتو بحث ولرو. کمو نن نه است توانی دلی چه تلفون را وکی او زموش لامل منو سخه پشتن را وکی راتون که یک شنبه راتون که شنبه کولش مشتر تماس ونیسه.
بله با تشکر از مهمانای عزیز ما که در این برنامه با ما بودن، جناب دکتر صاحب نصیر و همچنان آقای عبدالکریم حقانیار، بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که اسمس فرستادن و همچنان تلفن کردن.
از ناشود یارم.